د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې. نن پنځشنبه د غبرګولي جوزا میاشتې 22مه او د جون 11مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد ساپای مختوړي اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې په وروستیو هڅو او پرمختګونو خبرې کړې. افغان حکومت د سولې د خبرو په هیله 3000 طالب زندانیان آزاد کړي، خو اندېښنې شته چې یو شمېر ممکن بیرته جګړې ته مخه کړي. دا راپورونه وروسته راځي، خو په پیل کې خبرونه. یو قطری ډیپلومات ویلی افغانستان کې به بین الافغانی خبرې ژر پیل شي. یو افغان پلاوی به نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر وکړي، او د تاجکستان پارلمان هغو کسانو ته سزا وټاکله چې د کورونا ویروس په اړه سپارښتنې له پامه غورځوي. د خبرونو تفصیل. د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د شخړو د هوارولو لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي هیله ښکاره کړه چې بین الافغاني مذاکرات به ژر پیل شي. مطلق بن ماجد القحطاني دا هیله پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال څرګنده کړه، او ژمنه یې وکړه چې قطر به د افغان سولې په بهیر کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت هم په وروستیو کې هیله ښکاره کړې ده چې له طالبانو سره به د سولې خبرې پیل شي. مطلق القحطاني روان اونۍ د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په هغه غونډه کې برخه اخیستې وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره پکې خبرې کولې. طالبانو په زابل کې د حکومت اته تنه بندیان خوشی کړل. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا اته تنه پولیس او عسکر دي چې خپل کورنیو ته واستول شول، او د پټکو د لړۍ به ادامه پیدا کړي. د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې وشو، طالبانو ژمنه کړې چې تر زرو پورې به د افغان حکومت زندانیان خوشی کوي، او په بدل کې به یې حکومت تر 5000 پورې طالبان له بنده آزادوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې تر اوسه یې 3000 طالبان له زندانونو خوشی کړي، او طالبانو د دوی 270 زندانیان پریښي دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان یو جګپوړی پلاوی ایران ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون ناوخته یې خپور کړ، څرګنده کړه چې دا پلاوی به په ایران کې د افغان کډوالو پر ستونزو له ایراني لوري سره خبرې وکړي، او د افغان کډوالو په وړاندې د وروستیو پیښو په ارتباط به له ایراني لوري څخه وضاحت وغواړي. تیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ایران په یست ښار کې له ادعا سره سم د ایراني ځواکونو له لوري پر یوه موټر چې افغان کډوال پکې سپاره وو ډزې وشوې، چې په دې پیښه کې 3 افغانان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. تیره میاشت هم له ایران سره پر پوله له ادعا سره سم یو شمېر افغان کډوال ایراني سرحدي ځواکونو وهلي وو، او هریرود سیند ته یې اچولي وو. له دغو پیښو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د ایران پر ضد مظاهرې وشوې. بل لور ته یو شمېر ایراني رسنیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان عباس مسوی په وینا خبر ورکړی چې په لنډ راتلونکي کې به د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف کابل ته سفر وکړي. په سمنګان کې د سکرو په کان کې د ایثار شوو کارګرانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د افغانستان د شمال د سکرو د تصدۍ رئیس ریاض الدین شریفي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل شپک جسد مو سهار را وستل، دو تنه مو بهر تلفات لرل چې ټول تلفات اتو ته ورسېدل. د ژغورنې هڅې روانې دي. چاودنې سختې وې ځکه زموږ کارونه ورو پر مخ تځي. په دې کان کې د سې شنبې په ورځ چاودنه وشوه چې دو تنه یې دستي ووژل شول، او 14 تنه نور دکان دننه په 200 مترۍ کې ګیر پاتې شول. په شمالي وزیرستان کې پرون د پوځیانو د غزمې پر مورچر د سړک د غاړې د ماین چاودنې یو کس دوه سرتیري ووژل او دوه نورې ټپیان کړل. د پاکستان پوځ وایي چې دا چاودنه میرانشا ته څیرمه شوې. کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د تاجکستان پارلمان پریکړه وکړه هر چا که بې په پروايي سره بل کس ته په کورونا ویروس انتقال کړ مجرم پیژندل کیږي. دا لایحه پرون تصویب شو. هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره دا تیروتنه وکړي له 2 تر 5 کلونو پورې به زندان شي. هغه کسان چې کورونا ویروس یې 2 ځله په بې پروايي نورو ته انتقال کړی دی په 10 کاله بند به محکوم شي. همداراز که چا قصد نور په کورونا ویروس اخته کړل 10 کاله به بندي شي. د تاجکستان د پارلمان مرسیال روشن رجبزاده ازادي راډیو ته وویل چې د دې قانون هدف د خلکو مجازات کول نه بلکې له کرونا ویروس څخه د خلکو ساتل دي. د دینی ازادیو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو په کلنی راپور کې ازبکستان او سودان د هغو هیوادونو له لست څخه ایستل شوي چې د ازادۍ پکې ډېرې نقص کیږي. د دینی ازادیو په برخه کې د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مرستیال سام براون پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته په دې اړه وویل د وروستیو پرمختګونو په خاطر دا دواړه هیوادونه سودان او ازبکستان د هغو هیوادونو له ډلې ایستلی شو چې د ځانګړې اندېښنې وړ دي. ښاغلي براون زیاته کړه چې د نړۍ په ډېرو ځایونو کې د دې پر ځای چې خلک دینی ازادي رعایت کړي د دینی ازادیو په ځپلو عادت شوي دي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. پته ده azadiradio.com. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی کابل کې له چارواکو سره د سولې په وروستیو پرمختګونو غږېدلی.
په دې لیدنه کې د مخامخ مذاکراتو تر پای وړاندې د عملي اقداماتو د ورکامه او نایلان سوي اوربند په اړه خبرې اترې وشوې.
داسې اندېښنې شته چې یو شمېر خوشي شوي طالب بندیان ممکن بیرته جګړې ته مخه کړي، خو حکومت وایي دوی سولې ته د ښه نیت لپاره تر اوسه 3000 بندیان آزاد کړي او دا لړۍ دوام لري.
امید ده چې طالبان هم زموږ بندیان خلاص کړي، زموږ د لیست له مخې خلاص کړي. امید شته چې دغه رسمي او غیر رسمي ناستې دوام ولري. دوی د تخنیکي هیئت سره په کابل کې دي.
په پکتیا کې د زدران میشتو ولسوالیو اوسیدونکي وایي دولت تیرو 2 لسیزو کې دوی له پامه غورځولي. نړیوالو مسایلو کې اوري چې اروپایي ټولنې د کورونا ویروس په اړه د ناسمو معلوماتو پر ضد د مبارزې غوښتنه کړې. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. په کابل کې د سهار 8:00 دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د افغان سولې لپاره ډېر ښه فرصت برابر شوی او د ده په خبره واشنگتن هڅه کوي چې په افغانستان کې تلپاتې سولې ته لار هواره کړي. خلیلزاد دا خبرې پرون په ارګ کې وکړې او افغان چارواکو ته یې د خپلو وروستیو سفرونو په اړه چې دوحې او اسلام آباد ته یې وکړل معلومات ورکړل. د ارګ په غونډه کې د احتمالي بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې پر یو لړ اقداماتو هم بحث شوی. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د احتمالي بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې او پر دې بحث وکړ چې د دې خبرو تر شروع کېدو مخکې باید څه وشي. د ولسمشر مرستیال ویاند وخن مینهپال د ولسمشر او زلمی خلیلزاد د لیدنې کتنې په اړه نور جزئیات له ازادي راډیو سره شریک کړل.
په دې لیدنه کې د مخامخ مذاکراتو تر پای وړاندې د عملي اقداماتو د ورکامه او نایلان سوي اوربند د دوام پر سرنګوالي او د سولې د پروسې لپاره د نړیوالې ټولنې او ګاونډي هیوادونو د ژمنو په اړه خبرې اترې وشوې.
له زلمی خلیلزاد سره تېره ورځ ناوخته پارک کې 2 غونډې وشوې. په یو غونډه کې ولسمشر اشرف غني او د یو شمېر دولتي چارواکو برخه واخیسته او په بله غونډه کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ګډون وکړ. له ارګ څخه په خپره شوي بیان کې راغلی دي چې زلمی خلیلزاد د قطر او پاکستان د وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړل او ویې ویل چې د واشنگتن هڅه دا ده چې له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې پایدار سوله ټینګه شي. خلیل زاد زیاته کړه چې د سیمې هیوادونه، نړیواله ټولنه او بین المللي سازمانونه چمتو دي چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ وکړي. خلیل زاد روانه اونۍ له اسلام آباد قطر ته ولاړ او د دوشنبې په ورځ په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وکتل. د سیشنبې په ورځ هم هلته و، بیا له هغه ځایه کابل ته راغی او د خلیل زاد د کابل تر سفر یو ورځ مخکې د پاکستان لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا د دغه هیواد د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر جنرال فیض حمید په ګډون له یوه پلاوي سره کابل ته ولاړ. د پاکستان د دغه جګپوړي نظامي پلاوي له سفر سره سم افغان حکومت تمه ښکاره کړه چې د سولې بین الافغاني خبرې به ډېر ژر پیل شي. د ترکیه انادولو خبري اژانس د مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په حواله راپور ورکړی چې تېره اونۍ یې ویلي وو بین الافغاني مذاکرې په ډېر احتمال د جون میاشتې په نیمایي کې پیلې شي. بل لور ته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې تاس اژانس ته پرون وویل چې د جون په 15مه یعنې راتلونکې دوشنبې به د روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان استازي د ویډیو کانفرنس له لارې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. د کابلوف په وینا په دې درې اړخیزه غونډه کې به دی د روسیې، زلمی خلیل زاد د امریکا د متحده ایالاتونو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون له زلمی خلیل زاد سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وویل چې پایدار سولې ته د رسیدو لپاره به حکومت له بین المللي ټولنې سره یو ځای هڅې وکړي.
د بین الافغانی خبرو د پیل په هدف یو ګټور ګام دا بلل کیږي چې افغان حکومت له خپلو زندانونو 3000 طالبان پریخي او چارواکي وایي دا لړۍ به دوام وکړي، خو داسې اندېښنې شته چې ممکن یو شمېر دغه کسان بیرته جګړو ته مخه کړي. له بنده یو شمېر خوشي شوو طالبانو ویلي که امریکا خپل ځواکونه له افغانستان ونه باسي جګړې ته به دوام ورکړي. په دې اړه راپور تر لنډې خبرتیا وروسته
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
افغان حکومت د زرګونه طالب زندانیانو په مخ د زندان دروازې خلاصې کړي، خو په دې هیله چې د سولې خبرې پیل شي. اوس داسې اندېښنې پیدا شوي چې ممکن یو شمېر خوشي شوي بندیان بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شي. فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د یو خوشي شوي زنداني محمد داوود خبرې راخیستي. 28 کلن داوود ویلي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ونه وځي جګړې ته به دوام ورکړي. نوموړي چې 9 کاله وړاندې امریکایي ځواکونه په فاریاب ولایت کې ونیوه او په دې وروستیو کې له زندانه آزاد شوی ویلي افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا نشته. افغان حکومت ویلي د ښه نیت لپاره یې زرګونه طالب زندانیان آزاد کړي او د نورو د خوشي کېدو نیت هم لري. د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د سولې او ملکیانو د ساتنې څانګې مشر انتظار خادم ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه دوی 3000 زندانیان پریښي او دغه لړۍ به دوام وکړي. ښاغلي خادم وویل د طالبانو یو پلاوی د طالب زندانیانو خوشي کېدل څاري.
موږ په خبره ژمنه وفاق کړی ده دا اصلا د تلپاتې صلح د راتګ دپاره د افغانستان د حکومت ژور تعهد ښیي. امید ده چې طالبان هم زموږ بندیان خلاص کړي، زموږ د لیست لمخې خلاص کړي. د لیستون لمخې د بندیانو خلاصېدل په خپل ذات کې د اعتماد جوړونې لومړی قدم دی. موږ چې کوم بندیان خلاص کړي دي لیستونه مو د طالبانو سره شریک کړي دي. همداشان دوی باید دغه لیستونه تدقیق کړي، تایید کړي او قدم په قدم مخکې لاړ شو او زموږ بندیان چې کله خلاصې دي د هغوی د تدقیق لپاره، د هغوی د تایید لپاره هم باید دوی زموږ سره لیستونه شریک کړي. ولی امید شته دی چې دغه رسمي او غیر رسمي ناستې دوام ولري، د دوی د تخنیکي هیئت سره په کابل کې دی او نور هم صلح ته څو قدمه نږدې شو.
فرانس پریس خبری آژانس د یو افغان چارواکي له قوله ویلي خوشي شوو کسانو کې هغه طالبان هم شته چې ځانمرګو ته یې روزنه ورکوله او یا یې هم د ځانمرګو بریدونو د واسکټونو په جوړولو او د بهرنیو په برمته کولو کې لاس درلود. افغان حکومت بیا له هر خوشي شوي کس نه یو لیکلی تضمین اخلي چې بیا به د جګړې لیکې ته نه ورځي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ویلي چې خوشي شوي طالبان به د جګړو ډګر ته نه ورځي. په کابل کې د سیاسي چارو کتونکو شفیق امین ازادي راډیو ته وویل هیلشته چې خوشي شوي طالبان به بیا جګړې ته نستنیږي.
خب تا وقتی که آتش بس دائمی صورت نگرفته ما فکر میکنم که
دای وایز ما په فکر تر هغه چې اوربند و نشي دا داد نشته چې خوش شوی زندانیان به بیا جګړه تنستنیږي خو فکر کوم طالبان دې ټکی ته متوجه شوی چې دا کار امریکا حکومت او خلکو ته یو لوی اندېښنه ده فکر کوم طالبان خپل خوش شوی کسانو ته سپارښتنه کړي چې له خوش کېدو وروسته باید جګړه تستانه نشي
اینها وارد جنگ نشو دوباره
فرانس پریس خبری آژانس وایی یو شمیر خوشی شوی طالب زندانیان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه غوسه دي د امریکا او طالبانو په هوکړه کې چې په قطر کې لاسلیک شوه طالبانو امریکایي لوري ته ډاډ ورکړی چې پر ځواکونو به یې برید نه کوي خو په دې شرط چې دغه ځواکونه به تر راتلونکي کاله وځي اوس فرانس پریس وایی که چېرته آزاد شوي طالبان بیرته جګړې ته ورګرځي د طالبانو د جګړې ډګر لس سلنه نور هم ورسره پیاوړی کېدلی شي له دې سره سره د کړکېچ په نړیوال سازمان کې د افغانستان کارپو اندریو واټکنس وایي اوس تر بل هر وخت زیات اوربند ته هیلې زیاتې شوي او نوموړي ویلي دا بهیر باید چټک شي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد چې هڅه کوي بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي هم ډاډ ورکړی چې خوشی شوي طالب زندانیان به بیا د جګړې ډګر ته نه ځي
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو
نړیوال ورسپانو هم د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې پروانو هڅو تبصرې کړي فریبا ظاهر د ځینو ورسپانو پاڼې اړولې
د افغانستان حکومت اعلان کړی چې په بشپړ ډول طالبانو سره خبرو اترو ته چمتووالی لري خو آیا طالبان هغه کسان دي چې خبرې ورسره ممکنې وي دا پښتنه فارن پالیسي خبرونه مطرح کړې ده د خبرونه په لیکنه په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته ګامونه ورنږدې کیږي د دې ډلې په څو برخو ویشل کېدل شاید د بحران د هواري لپاره رامنځته شوې هیلې له خطر سره مخامخ کړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد چې په دوحه او اسلام آباد کې د طالبانو لاس او پاکستانی چارواکو سره لیدلې دي کابل ته تللی څو د افغانانو ترمنځ د خبرو د عالی بهیر د پیلې دو لپاره د ټولو لورو ترمنځ توافق ترلاسه کړي فارن پالیسي لیکي شایي طالبان په راتلونکي کې له یوې یاغي ډلې څخه په یوې سیاسي لوبغاړي بدل شي خبرونه د ازادي راډیو د یو راپور په حواله هم یو ټکی راخیستی چې شایي د طالبانو یو بیل سوې ډله د طالبانو د لوړپوړو مشرانو په غړیتوب سره رامنځته شي فارن پالیسي په یو بل مطلب کې لیکلي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د کورونا وایروس له کبله مړ شوی دی خو طالبانو دا خبر رد کړی د خبرونه په لیکنه د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر زوی مولا محمد یعقوب شاید د ډلې مشر سي ځکه د طالبانو ځینې لوړپوړي مشران په کورونا وایروس اخته شوی دی د مطلب په دوام کې راغلی چې د طالبانو کمزوري کېدل به د افغانستان د حکومت په ګټه وي خو دومره نه چې په دې پوه نه سي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي د افغانستان د حکومت یو چارواکی فارن پالیسی ته ویلي چې غواړي طالبان سره یو وي ځکه د هغوی بیلې بیلې ډلې کار ستونزمنوي دغه چارواکی فارن پالیسی ته ویلي چې تر دوه کاله دمخه پورې د طالبانو مشرتابه د جهاد له اشغالګرو څخه د خلاصون او مذهبي اساساتو په اړه خبرې کولې خو اوس د ده په وینا هغوی یوازې د پیسو او قدرت په فکر کې دي ډیپلومات خبرونه بیا په افغانستان کې د کورونا وایروس پر وضعیت تبصره کړې ده چې اوس په یو لوی بحران بدل شوی دی د خبرونه په لیکنه د څو لسیزو جګړو له کبله د افغانستان روغتیایي سیستم سخت زیانمن شوی او اوس د هېواد د کورونا وایروس د خورېدو د څارنې وړتیا نه لري د مطلب په دوام کې راغلی په وایروس ککړو تجهیزاتو او افرادو د ناروغانو کسانو درملنې د دې هېواد وضعیت لا نور هم کړکېچن کړی دی ډیپلومات د تېرې اونۍ راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلی په افغانستان کې څه باندې 850 روغتیایي کارکونکي په کورونا وایروس سخته شوی دي افغانستان په مارچ میاشت کې قرنټین اعلان کړ خو د لیکوال په خبره دا اقدام د کورونا وایروس د خورېدو د مخنیوي لپاره موثر نه و په دې موده کې د افغانستان ګاونډیو په موقت ډول د هیواد سره خپلې پولې وتړلې چې له دې سره د خوراکي موادو د کمیدو ستونزه راپورته شوه او په نتیجه کې د افغانستان په بازارونو کې د موادو بیې لوړې شوې ډیپلومات خبرونه د مطلب په پای کې لیکي اوربند ته د رسیدو په برخه کې د جګړو د شکل خو ناکامي د دې سبب شو چې په افغانستان کې کورونا وایروس ته په سمه توګه پامونه سي او په نتیجه کې زرګونه کسان له دې وایروس اغیزمن شول
په پکتیا کې د زدرانو مشتو درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیرو 19 کلونو کې له هر ډول پرمختګ نه محروم شوي دوی وایي ګرد سیړی وز زدران او شواک ولسوالۍ د پرختیای پروژو روختیا او امنیت ترڅنګ په یو شمیر نور برخو کې لپاره مغورځول شوی. په دې اړه پام کړئ د احسان آریان راپورته.
شواک، گرد سیړی او وزی زدران په پکتیا کې د زدران مشت ولسوالیو په نوم یادیږي. اوسیدونکي د سه شنبه په ورځ د ګردیز ښار په غازی امان الله خان فوټبال لوبغالي کې راټول شوي وو څو له حکومت د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. دوی وایي چې دا بې عدالتي ورسره له تیرو 19 کلونو راهیسې روانه ده او نوره د زغم وړ نه ده. قومی مشر حکیم خان صدران په خپل خبرو کې وویل
مونږ ته خپل حقوق نګر کړی نور دا د وردنا او دا حقوق د صدرانو ولستا د سمدوول ندی نونه سالا کېره پېښه شوی د مونږ هغه حقوق ته شوی دی.
د دې غونډې یو بل ګډونوال اجین اوروز بوویل چې نه یوازې د امنیت بیا رغونې او تعلیم په برخو کې ورته کار نه دی شوی بلکې د حکومت او طالب دواړو له لوري سخت زورول شوی هم دی.
دولت خانه می ته مشکل ده، طالب خانه می ته مشکل ده، میګ د زادونو کوم نه ده، دولت نه ټول نه ده، خو چې موږ سره کاری وکړي د میسر اتحاد یا برابر کړو کوم څه پر مکتبی نه نشته، د پروژې د زادونو په نتیجه کې نشته.
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوي سردار زدران د زدران مشت ولسوالیو د اوسیدونکو اوسنی وضعیت په اړه حکومت او د سیمې اوسیدونکو دواړه ګرم بولي، خو په ولایتي اداره یې غږ وکړ چې د خلکو ستونزې واوري. د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالیو کې ولایتي ادارې په دې وروستیو کې د بیا رغونې او شمېر کارونه ترسره کړي، خو دا هم مني چې دغه محروم سیمې لا ډېر کار ته اړتیا لري.
په تیر لنډ وخت کې د ګرد څېړۍ ولسوالۍ رسمي کېدل شواک ګرد څېړۍ وز زدران کې 15 ښوونځیو او 2 کلینیکونو ودانیزې چارې ترسره کېدل. د وارداتي برېښنا د سب سټېشن او د ویش د شبکې کارونه ترسره کېدل او د لسګونو پروژو پلي کېدل د ولایتي ادارې ځانګړې پاملرنه ښیي، خو ولې دا بسنه نه کوي؟
شواک ګرد څېړۍ او وز زدران د خوست او ګردیز په عمومي سرک یو په بل پسې پرته هغه ولسوالۍ دي چې زیاتره اوسیدونکي له ناامنۍ، بې سوادۍ او بیکارۍ کړېږي او له همدې امله تر اوسه په یادو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ کوم لیسه هم موجودیت نه لري. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. اروپایي ټولنې له آنلاین شرکتونو غوښتي چې د کورونا ویروس په اړه د ناسمو معلوماتو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
اروپایي ټولنه تور پورې کوي چې روسیه او چین داسې تبلیغاتو ته مخه کړې ده چې ډیموکراسي ته په ټیټه سترګه وګوري او خپل ښه تصویر اعلان کړي. په هغه سند کې چې پرون خپور شو، اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې د کورونا په اړه ناسم معلومات خپرې شي او یو شمېر درېیم هېوادونه په ځانګړي ډول روسیه او چین آمدن د اروپایي ټولنې او شاوخوا ګاونډیو هېوادو په اړه ناسم معلومات خپروي. په دې سند کې ویل شوي دي چې روسیه او چین د ډیموکراتیکو بحثونو د کمزورۍ هڅې کوي او غواړي چې ټولنیزو اختلافاتو ته لمن ووهي. بل لور ته هڅې کوي چې د کووېډ 19 په ارتباط خپل ښه تصور نورو ته وړاندې کړي. راپور څرګندوي چې د کورونا ویروس له خپرېدو سره معلومه شوه چې ناسم اطلاعات په اروپایي ټولنه کې هم ډیموکراسۍ ته او هم په دې ټولنه کې د خلکو روغتیا ته زیان رسوي. په دې لړ کې چې کوم اطلاعات بېلارې او خطرناکه بلل شوي دي، په هغوی کې به دا ده چې وایي د ځینو کیمیاوي مایعاتو څښل کورونا ویروس ته ګټه کوي یا د لاسونو وینځل د کورونا په مخنیوي کې ګټه نه کوي. اروپایي ټولنې له یو شمېر پاڼو لکه ګوګل، فیسبوک او ټویټر څخه مننه کړې ده چې په میلیونونو بېلارې اعلانونه یې لرې کړي دي. همداراز د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سترو ډیجیټلي شرکتونو ستاینه کړې ده چې د کورونا ویروس د ناسمو اطلاعاتو مخه نیولې ده او ډېر دقت یې کړی دی. د ارزښتونو او شفافیت په برخه کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون رئیس ویرا یوروا خبریالانو ته پرون وویل هغه راپورونه چې دا شرکتونه د خپلو میاشتنیو فعالیتونو په اړه ورکوي چې د کورونا ویروس خپراوي په اړه د دې ناسمو اطلاعاتو مخه نیولې ده باید تر دې مفصل وي چې تر اوسه یې خپره کړې دي. د زیاته کړه چې شرکتونه باید خلکو ته دا زمینه برابره کړي چې نوي ګواښونه په مستقل ډول تشخیص کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جانس هاپکنز د پانتون د معلوماتو له مخې 1.6 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس اخته شوي دي چې څه باندې 4,12,000 کسانو خپل ژوند تر اوسه له لاسه ورکړی او له دې ډلې 1,80,000 د اروپا دي.
اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د شخړې د هواري لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي هیله ښکاره کړې چې بین الافغاني مذاکرات به ژر پیل شي. طالبانو په زابل کې د حکومت اته بندیان خوشي کړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا اته تنه پولیس او عسکر دي چې خپلو کورنیو ته واستول شول او دا لړۍ به ادامه پیدا کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان یو جګپوړی پلاوی ایران ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا پلاوی به په ایران کې د افغان کډوالو پر ستونزو له ایراني لوري سره خبرې وکړي او د افغان کډوالو په وړاندې د وروستیو پیښو په اړه به وضاحت ترې وغواړي. په سمنګان کې د سکرو په کان کې د ایثار شوو کارګرانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د افغانستان په شمال کې د سکرو د تصدۍ رئیس ریاض الدین شریفي ازادي راډیو ته ویلي چې پیښه لا هم پلټنې روانې دي او تر اوسه بند کسان په بشپړ ډول نه دي ژغورل شوي. په شمالي وزیرستان کې پرون د پوځیانو د غزمې پر موټر د سړک د غاړې ماین چاودنه وشوه. په دې پیښه کې 2 سرتیري ووژل شول. او د تاجکستان د پارلمان پریکړه وکړه چې هر چا که په بې پروايي بل کس ته کورونا ویروس انتقال کړ مجرم پیژندل کیږي. دا لایحه پرون تصویب شوه. زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړی
د ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی؟
صفت ګل.
صفت ګل ورور، تاسو کوم کاروبار کوئ؟
موږ د موټر شای کاروبار کوي. بس الحمدلله موږ خپل نه بکاپ کې پیدا کیږي.
تقریبا څومره وخت کیږي دا کاروبار تاسو کوئ؟
دا وته نه ګل کیږي چې کوي په لګیای.
دا کاروبار د څنګه ذهن تر هغه څنګه مشروع کو ولې موږ دا کاروبار انتخاب کړ؟
خو بس غریبات او بل چروانه موږ چې صدقه وسوګي.
تقریبا د ورځې به